دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سو. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن په ضد د غداري مقدمه په کراچي کې په یو زیارت کې د مړو مندل کېدل، د خیبر پښتونخوا پر صوبایي حکومت نیوکي، د قبایلي سیمو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه او د افغانستان د بګرام زندان د بندیانو د خلاصون د دوسیې سربیره درته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. خو په لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د کیس اوریدنه په عدالت کې روانه ده. د افغانستان د بګرام زندانیانو د دوسیې د سیړلو کمیټه وایي د امریکایي چارواکو لخوا د افغان او بهرنیو سفیرو په وژنې تورن بندیان به ظرفوشي شي. اسلامي وسله وال لا هم د عراق د مرکزي ښارونو فلوجه او رمادي په ځینو برخو کې واک په لاس کې لري. خبرونه د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد نن په راولپنډۍ کې په ځانګړې محکمه کې اوریدنه روانه ده. پرویز مشرف د ناسازه طبیعت له مخې محکمې ته نه دی زر شوی. د نوموړي مدافع وکیل احمد رضا قصوري تېره ورځ رسنوي ته ویلي وو چې موکل د زړه او د نورو ناروغیو له امله د محل په روغتون کې دی او عدالت ته د حاضرېدو جوګه نه دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وایي د پرویز مشرف د طبي راپورونو عدالتي جاج نن اخیستل کیږي او خای سبا ته به عدالت خپل فیصله ووروي. مشال رادیو ته تیره ورځ د طبي راپور یو کاپي هم رسیدلې چې ورکی لیکل شوی پرویز مشرف د زړه په ګډون 15 بیلابیل ناروغۍ لري. په پاکستان کې پولیسو پرونو ویل چې د نهې په ورځ په کراچي ښار کې د یو صوفي په مزار کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی چې لزنو سرونه هم غوڅ کړی شوی دی. پولیس وایي د ایوب شاه بخاري د مزار په خوا کې د غورځول شوو مړو لسنګه یې د کوم کس لخوا لاسلیک شوی یو پیغام هم ترلاسه کړی چې دا کوي د پاکستاني طالبانو استازي توپ کوي.
اس اس پی امیر فاروقی وایی د دوی سره یو پرچه موندل شوی چې په پرچه د تحریکی طالبان پاکستان نوم لیک دی او پرې لیکل شوی چې هر څوک زیارتونو ته ځي له همدې عمل سره به مخ کیږي.
پولیس وایی په پیغام کې ګواښ شوی چې خلک دی د مزارونو دورې نه کوي. وسلوال طالبان د تصوف او د مزارونو د دورو پر ضد دی او دا د وهابي اسلامي بنسټپالنې سره په ټکر کې ویني. د افغانستان د بګرام زندانیانو د دوسیو د سیړلو کمیټه وایي هغه اتاتیا بندیان به ډیر زر خوشی شي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرنیو سرتیرو په وژنې تورن کړی دی. د دې کمیټې مشر مشال لډیو ته پرونو ویل د امریکایي چارواکو لخوا په ورسپارل شو اسنادو کې داسې سنو چې دغه بندیان مجرم ثابت کړي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د سیړلو د کمیټې مشر عبدالشکور د ادرس وایي تر اوسه یې له دې زندان څخه تر سیړنو وروسته څه باندې 1500 بندیان خوشي کړي دي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې د افغانستان د جنگي د جنگ په اداره کولو کې پر ولسمشر باراک اوباما نیوکې کړي دي. کتاب چې د جنگي دفاع وزیر د دند یادښتونه نومیږي را روانونه کې چاپ کیږي، خو د کتاب ځینې اقتباسونه او تبصرې ول مخه د نهې په ورځ پر رسنیو کې خپاره شول. په دې کتاب کې رابرټ ګیټس لیکي اوباما په شک کې و چې دغه د انتظامی افغان کړنلاره به بریالی شي او کنه د پوس پر فعالیت هم بدګمانه و. نوموړی همدارنګ انکشاف کوي چې اوباما په افغانستان کې د 2010 او 2011 کال پر مهال د امریکایي ځواکونو په قوماندان جنرال ډیوډ پیتریوس هم باور نه کول او نه هم افغان ولسمشر حامد کرزی زغملو. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر همدارنګ وایي اوباما په دې جنگ کې ښکېلېدل نه بلکې ترې وتل غواړي. تاسو د مشال ریډیونه خبرونه اورئ. اسلامي وسلوال له هم د عراق د مرکزي ښارونو فلوجه او رمادي په ځینو برخو کې واک په لاس کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د عراق د امنیتي ځواکونو او سنی قبایل د دوی د وستلو هڅه کوي. په سیمه کې د مشال لړیو د عراقي سانګي خبريال وای پرون سهار پیل شوی جنگ سو ساته دوام وکړ چې په ترس کې د حکومتي ځواکونو لخوا د القاعده سره د ریخولرونکو یاغیانو پر ضد د راکټو توپخانی او د ګرنیټ توغونکو راکټو په ډزو کې 15 وسلوال وژل شوی دی. د امریکا یو پیوزی هلیکوپټر په ختیځ انګلستان کې د مشکونو پر مهال راغورځېدلې ده او ګمان کېږي چې په کې سپاره د عملی څلور واړه کسان به وژل شوي. چارواکي وایي هلیکوپټر تېره شپه د تمرینونو پر مهال راغورځېدله. د امریکا هوایي ځواکونه وایي د سقوط نه وړاندې هلیکوپټر په کمه ارتفاع کې الوت کاوه. د پیو هوکس په نوم دا ډول چورلکې د جنگي پلټنې، ژغورنې او په ناندریزو سیمو کې د ښکته کړل شوو هوایي ځواکونو او نورو ترې تم شوو سرتېرو د موندلو لپاره فعالیت کوي. دا ډول هلیکوپټرونه د افغانستان او عراق په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا لخوا په کار اچول شوی دی. امریکا وایي را روانه میاشت کې جنوبي کوریا ته 800 نور سرتیری، جنگي ټینکونه او نور پوځي وسایل استوي. پینټاګون د نهه په ورځ ویل دغه اضافي ځواکونه به د فروری له اول نیټې څخه په جنوبي کوریا کې خپل نهه میاشتنۍ وظیفه پیل کړي. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزیر یون بیونګ سی سره وکتل. له دې ملاقات وروسته ښاغلي کیری وویل امریکا به د شمالي کوریا د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل پوځي تجهیزات نوی کوي. امریکا والا مخې په جنوبي کوریا کې 28,500 ځواکونه موظف کړي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي یا د حرمت اداره او پی سی ډبلیو وایي د شام د وسلو له زیرمو څخه د کیمیاوي موادو د لرې کولو د لړۍ لومړی کړې ترسره شوي او کیمیاوي مواد له ملک بهر وستل شوي دي. نوموړی تنظیم وایي د لقازیا سیمې د دوو ساحونه د نهې په ورځ کیمیاوي مواد په ډنمارکي بیړیو کې وستل شول. د امریکې په ختیځو او مرکزی سیمو کې هوا په بیساري ډول سړه شوې ده چې له کبله مکتبونه او تجارتي مرکزونه تړل شوي او سفرونه اغیزمن کړي دي. په شیکاګو کې د تودوخې کچه د سانتیګراد په حساب منفی 28 ته راټیټه شوې ده او د ملک د بیروبان په یو ډک هوایي ډګر کې 2000 پروازونه ځنډولې دي. هوا دومره سړه ده چې د شیکاګو په ژوبڼ کې قطبي خورس د ګل په ورځ پټ کړی شوی و او په کینټکی سیمه کې له زندانه یو تښتېدلی بندي پولیسو ته په خپله زنګ وهلې او غوښتنه کړې چې ته دې په ګرم زندان کې د اوسېدو یو وار بیا چانس ورکړل شي. په مینیسوټا سیمه کې د تودوخې کچه تر منفی 50 سانتي ګراد پورې رسیدلې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په ضد د غداری د کیس اوریدنه نن یو ځل بیا ترسره کیږي. په کراچۍ کې په وزارت کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د سوای اسمبلی په غونډه کې د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې کړي چې لولس سره کړي وعده نه دي پوره کړي. د قبایلی سیمو د مدني ټولنو غړي وایي باید دلته هم د بلدیاتي ټاکنو اعلان وسی.
د سره دا غیر ریاستي عناصر چې دي هغه به ختم شي او دا غي پځه باندې بعد سیاسي خلک راشي نو بیا سیاسي اواز چرازي او د خلکو مسلې مشکلات د حل کیږي.
په افغانستان کې د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړونکو کمیټه وایي هغه اتاتیا بندیان به ډیر ژر خوشی سي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرنیو سرتیرو په وژنې تورن کړی دي ځکه په زده هیڅ شواهد نشته. په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په ضد د غداری د کیس اوریدنه نن یو ځل بیا روانه ده. خو د میډیکل رپورټونو تر جاج اخیستلو وروسته به خصوصي عدالت سبا خپل حکم جاری کوي. په دې اړه د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راپور راکوي چې تاسو په امر سره ګرځوم.
اسلام آباد نیشنل لایبرری کې نن هم خصوصي عدالت د پخواني صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنه شروع کړې ده چې پکې به نن هم د پرویز مشرف عدالت ته د حاضرېدو یا نه حاضرېدو په معاملہ دلیلونه وړاندې کیږي. د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې درې تنی بینچ تیر ورځ د اوریدنې په مهال ویلي وو چې دوی به د پرویز مشرف د ناروغۍ په اړه نننی یعنی د شروع د ورځې اوریدنه کې هم د رپورټونو جاج اخلي او له هغې وروسته به خپل حکم جاری کوي. لدی وړاندې د پینډي پوزي اسپیټال چارواکو د اوریدنې په محل په سلور پاڼو باندې مشتمل د ریټایر جنرال پرویز مشرف د ناروغي په باب لا رپورټونه جمع کړه چې پکې ویل شوی و چې نوموړي ته 15 غټي ناروغي دي. یو دا چې د زړه رګې بندې، بل دا چې یو اوږې په سمتوګه کار نه کوي، درېم دا چې د ملا د تیر ناروغي ورته هم ده، او څلورم دا چې د ګسې خپې کونډې کې یې پړسوب دی، او پنځم دا چې د غاښونو رنځ ورته هم شوی دی. په کوم چې ججانو وویل چې د رپورټونو له جاج اغستو وروسته به سبا د زیارت په ورځ دوی حتمی حکم جاری کوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچي کې د نهې په ورځ د شپږ موندل سوو مړو پیژندګلوي سوې ده. پولیس وایي په وژل سوو کسانو کې درې د کراچي پر ګلشن معمار کې د یو زیارت منجوران او درې نور بیا مزدوران دي. پولیس زیاتوي د وژل سوو کسانو د مړو سره نږدې یوه پرچه هم موندل سوې چې د وسلوالو طالبانو نوم پرې لیکل سوی دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال راډیو خبریال راکوي.
د کراچۍ ښار ګلشن معمار په سیمه کې د نهې په ورځ د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. پولیس وایي دغه مړی په یاد سیمه کې د غونډۍ په سر جوړ د پاړي بابا د زیارت سره نږدې پولیسو ته په لاس ورغلی دی. د سیمې پولیس مشر ایس ایس پی عامر فاروقی تیره شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل په وژل شوو کسانو کې د 15 کسانو پیژندګلوي شوې ده. په دوی کې درې کسان د یاد زیارت منجوران دي.
یہ ایک درگاہ ہے وہاں گلشن معمار میں، خالی کافی علاقہ بڑا سا، اس کے درمیان میں
دے وائی پہ گلشن معمار سے مکی پیوے دشت کی لغنڈے پر سر یو زیارت جوڑ دے. دغلتا ډیر خلک چې ګڼ شمېر پښتانه هم پکې وی زیارت ته ورځي. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ دغلتا ګڼه ګوڼه زیاته وي. د ګل او نهې په منځنۍ شپه دغلتا څوک وسلوال ورغلي او په زیارت کې ودر ټول شپه کسان یې لومړی سخت وهلي او بیا یې ولا مرۍ کټ کړي دي. په دوی کې د دوو کسانو سرونه له بدنونو جدا کړی شوي هم دي. د امیر فاروقی په خبره وجل شوی درې نور کسان مزدوران دي او دوی د زیارت سره نږدې د خدای کی بستی د سیمې استوګن وو. دغه په خبره دغه کسان هم زیاتره وخت د زیارت ته راتلل. پولیس وایي د وجل شوو کسانو د مړو سره نږدې یو نه انچا اوږده چاړه او په نږدې دیوال یو پرچه هم موندل شوی ده. ایس ایس پی امیر فاروقی وایی د دوی سره یو پرچه موندل شوی چې په پرچه د تحریکی طالبان پاکستان نوم لیک دی او پرې لیکل شوی چې هر څوک زیارتونو ته ځي له همدې عمل سره به مخ کیږي. وسلوالو طالبانو د گلشن معمار د زیارت د پیخي ذمہواری د دې رپورت تر جوړولو په غاړه نه ده اخیستی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زه د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د نهې په ماښام د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو تود بحث وسو. مخالف ګوندونو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې وکړې چې له ولس سره کړي وعدې تر اوسه نه دي پوره کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د نهې په ماښام خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي بنچونو او مخالف ګوندونو په یو بل سخت ټکونه وکړل او د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه غوښتنه وکړه چې د صوبې خلکو دوی ته په صوبه کې د ښه بدلون لپاره رای اچولې دي او په کار ده چې موجوده حکومت خپلې دغه وعدې پوره کړي. صوبایي اسمبلی کې هغه وخت بحث تود شو کله چې د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د صوبې په روغتونونو کې خراب مشینریانې، سامانونه او ناقص نظام د حکومتونو نه دوی ته په میراث کې ملو شوی دی او دغه نظام ټیک کولو کې به وخت لګي. د دې په جواب کې د هنګونه د جمعیت العلماء اسلام غړي مفتي سید جانان اول تحریک انصاف والا خلکو سره ژمنې کړې دي چې درې میاشتو کې به بدلون راولي، خو د دې حکومت اوه میاشتې وشوې او بیا هم ښه بدلون په نظر نه راځي.
د ملک شو خیانت کړی دی، نن ته د انصاف په نوم باندې راغلی ته خیانت مه کوه. ته به ماته دا خبرې کوي چې دا ملکي خلکو نه ماته پاتې دي. مو باندې اعتماد نه ده کړه، پته مو خلکو نه ده کړه، پته باندې اعتماد کړه. دا چې تختې دولار ده، د تختې دولار به ان شاء الله هیڅ وخت نه ملوي دي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې محل اول چې هغوی ته خلکو د نظام ټیک کولو د پاره وټ ورکړی دی، خو افسوس چې ټول حکومتي ادارې او محکمې دومره خراب دي چې د هغې ټیک کولو د پاره وخت پکار دی.
هغه یې مینډیټ کړل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، نظام کو ٹھیک کرنا ہے.
ممتا دا مینڈیٹ ملو شوی جی تے دا نظام ٹکلو کلا چی زدی حالات تا گورم نو جڑا راشی ز پخپلا حکومتونو کے پاتے شویم وزیر ہم پاتے شویم خوچ دا کم حالات دا حکومتی ادارو دی صرف دا سیت محکمہ ندا ٹولو تا چی گورم دا ٹولو حالات خراب دی او دا اداری فسادونو نا ڈک دی حس یو سیس ٹک ندی ز چی کلا حکومتی غنڈے کوم ز ورتوائم چی کاش داسی هم یو اداره وی چی اغا ٹکوی او شاباسی ورکلم خوما تا دیر افسوس دی
یہ محکمہ کام کا ہے اور اس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے لیکن مجھے بہت افسوس ہے.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی د سرکاری محکمو چارواکو وزیرانو او د حکومتی غړو د احتساب د پاره په صوبه کې د احتساب کمیشن جوړولو د پاره هم یو قانون وړاندې کړی شو چې د سلیک کمیټې لخوا ځینې تبدیلیو نه پس د اسمبلی غړو په متفقه تور منظور کړو.
زموږه غلا مشال رادیو خبري په پېښور پریس کلب کې پرون د قبالی سیمو د مدني ټولنو اساسو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد د نور برخو په شان دي په قبالی سیمو کې هم د بلدیاتي ټاکنو اعلان وسی او د قبالی او نیم قبالی سیمو لست د خپل بنیادی حقونه ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال راکوي.
د قبایلی سیمو د مدني ټولنو استازو په پیښور پریس کلب کې د سه شنبه په ورځ د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سرنګ د هیواد په نورو برخو کې بلدیاتي ټاکنې اعلان کړې شوې دي. هم دغه رنګ دي په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې بلدیاتي ټاکنې اعلان کړې شي. په دې لړ کې د خبري غونډې وروسته د اف آر سیول سوسایټي نیټورک مشر زرعلي خان موسازی مشال ریډیو ته وویل
چې دلته دا اعلان وشي دې سره دا غیر ریاستي عناصر چې دي آغی با ختم شی او داغی پزه بانده با دا سیاسی خلق راشی نو بیا سیاسی آواز چی رازی نو دا خلقو مسئله مشکلات دا حل کی گی او آمن طرف تا جمهوریت طرف تا انسانی حقوق و طرف تا خلق زی علاقه زی.
او دا ایف آر دیرا اسماعیل خان یو اوسیدون کی اطلس شیرانی دا دی خبری کانفرنس پر محل مشاد ریڈیو تا اویل چی دا قبائلی سیمی اولس لدی هم دا پاکستان دا نور و سیمو دا اولسونو پر رنگ بنیادی حقونا اوار کری شی.
دوی دا داوال ری پاکستان دا واقداران دا داوال ری چی مرد مسلمانی پر بنیاد بانده جوڑ او طول مسلمانان ورون دی نو که واقعی دا خبری نومل چند مسلمانان وی پکار دی چی مردم دا حقوق را کی دا کم چی دا بلدیاتی انتخابات و دا پارا یا دا حقوق خلق واری نو مردم دا مطالبه کوو نور واقعی دا دی خاور بچان وی او پکار دی چی مردم دا حقوق ملاو چی او کنرا کول کری دی مانا دا دوی آسی زبانی جمع خرچ خبری کهی.
او د کورمی ایجنسی انجینیر تورگل چمکنی مشال ریډیو ته وویل
د تری تر داین د پون باندې موږ د پاکستان بشینګونی خو موږ ته صرف دوه حقوق ملاو دی. یو هغه د بالغ رای دی باندې وټونه هغه ټولو قبیلو ته ملاو دی او بل د په 2012 کې د سیاسي پرچانو جوړاول او هغه کې اشتراک کول دا ملاو دی نور ټولو نه موږ محروم یو.
خو د اف آر سیول سوسایټي نیټورک مشر زرعلي خان موسازی وایي چې تر دې دمه یوازې پخوانی صدر آصف علي زرداری د قبایلی سیمی اولس د حقونو لپاره په زور قبایلی نظام باندې لومړی گزار کړی وو او نور سیاسی مشرانو په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
تیر صدر زرداری صاحب د فاټا د پاره سترامیم کړیو په اف سی آر کې اخو ډیر داسې کم ترامیمو خو بیا هم د سلو کالو یو سیستمو چې په غیبه باندې یو گزارو کو خو د بده مرغه نواز شریف صاحب مخ کې پدې کې سر ډیر زیات انټرست یا دلچسپی نه ده خودلې فاټا په عمرو کې او سم زمونږ نه خیال چې ډیر دلچسپی خو ځکه چې فاټا لپاره تر اوسه پورې هغه اس یو فوکل پرسن نه ده نومینیټ کړی.
د یادونې وړ ده چې د قبایلی سیمو د وکیلانو ټولنې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي او یو شمیر سیاسي ګوندونه په دې نظر دي چې د قبایلی سیمې ولس لدی هم هغه بنیادی حقونه ورکړي شي کوم چې د پاکستان نورو ولسی وګړو ته ورکړي شوي دي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پاکستان په کوټه ښار کې په تازه پیښو کې طالب کمانډانان په خپل مینس کې د مخالفتونو له امله وژل شوی دي. د دې ادارې ویان جنرال فرید شمال پر مشال رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست کومه ترهګره ډله نه ده چې وژنې ترسره کړي. تر دې وړاندې ځینو لویدیځو رسنیو د طالبانو له قوله ویلي و چې په کوټه کې د دوی د کمانډانانو په وژنه کې افغان حکومت لاس لري. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کوټه بلوچستان کې د افغان طالبانو د دوو تنو قومندانانو وژل کېدل د سولې پروسې پر سر د هغوی د مشرانو ترمنځ د پیدا شویو مخالفتونو زیږنده بولي. د دې ادارې ویان جنرال فرید شمال د سه شنبه په مازیګر ویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دې طالب قومندانانو په وژنه کې لاس نه لري. د وی کومې وژنې چې د پاکستان په کوټه کې شبي علت یې هغه اختلافات دي چې د سولې پروسې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ پیدا شوي. یو شمېر طالب مشران د سولې او ځینې د جګړې پلویان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دې طالب قومندانانو د ترور او وژنې په اړه نه کوم اقدام کړی او نه هم پکې لاس لري. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ځینو لویدیځو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په کوټه بلوچستان کې د نورالله هوتک او ملا عبدالمالک په نومونو دوه تنه طالب قومندانان وژل شوي. دغه راز د زابل د امنیې قومندانۍ د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی هم ویلي دي چې د دې ولایت د میزان لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا سلیم هم څو ورځې وړاندې د خپلې اوساتونکې لخوا په ډزو ټپي او وروسته یې د کوټې په یو روغتون کې څا ورکړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د طالبانو د کوټې شورا د دوه وژل شوي غړو په اړه څه ویل له وخت نه مخکې بللي، خو څرګنده کړې دا چې د دې ایالت په ناامنیو کې د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو لاس دی. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورسپانې د طالبانو له قوله ویلي چې د نورالله هوتک او ملا عبدالمالک په وژلو کې افغان حکومت لاس لري. خو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان جنرال فرید شمال وایي چې دا اداره د افغانستان د اساسي قانون او د دې هیواد د ملي امنیت د عمومي ریاست د قانون له مخې فعالیت لري او په هیڅ ډول تروریستي فعالیتونو کې نه ښکېله ده او نه هم علاقه لري.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوال او قبایلي مشر ارباب عبدالظاهر کاسی د تشتولو شاوخوا دوه نیمې میاشتې پورې سوي، خو تر اوسه لا هم درک نسته. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو د دغې صوبې له ګورنر او وزیر اعلی سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او هم به د جنوري په 16 یا 22 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمنت هاوس مخ ته احتجاج کوي. په دې اړه په کوټه کې زموږ خبریال د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان له جنرال سیکرټري رشید ناصر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دې ملاقاتونو د پایلو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده. نوموړي په ځواب کې وایي:
زه د دې ملاقاتو سره په دې وجه باندې مطمئنه یم چې په دا ملاقاتو کې تر ټولو ښه فیصله خدای وي چې یو د دې صوبې چې څه سیاسي جماعتونه وو دا ټول په یوه پلیټفارم باندې راغونډ شوي وو. یو خدای د دې نقشګرو د هغه سره سره بیا د وزیر اعلی سره زموږ په ملاقات کې بیا وزیر اعلی د انتظامیې چې څه سربراهانو دا ټول راغوښتي وو، موږ تک شنولي وو او له هغو سره موږ څه پوښتنې وکړلې، هغو چې بیا موږ ته څه خبرې وکړلې، موږ تر ډېره د پوره اطمینان راکړي. بیا دغسې دغسې موږ د ګورنر سره ملاقات وکړي، بیا د ګورنر په ملاقات کې دا خبر وسولې او د دې انتظامی ټو سروران زموږ مخ ته کښېنولي وو چې باید دوی ستاسو پوښتنې وکړي. بیا د هغو سره موږ خپلې پوښتنې وکړې چې دا معاملات کېږي ولې کېږي، د دې وجوهات څه دي، بیا هغو ته موږ تجاویز ورکړو چې قدیدا رقم دا رقم وکړي، شاید تاسو دا معامله ترې واده پورې موږ تاسو کنټرول کړو. او بله خبر دا چې په دې صوبه کې اپوزیشن او حکومتي خلک چې کله هم په یو پلیټفارم راتلو یو بل سره خبره نه کوله، هغه دواړه خلک هم د ارباب ظاهر د کیس په حواله باندې یو سټیج ته راغلل.
رشید ناصر صاحب، دغه چې تاسو یو غوښتنه کړې وه چې د گورنر او د وزیر اعلی په موجودګۍ کې به تاسو د استخباراتي ادارو مشرانو سره خبرې کوئ، له هغوی سره تاسو خبرې اترې وسوي، هغه څه وایي؟
موږ دا خبرې سوي دي، د مکتب موږ د خبرو پلان دا دی چې موږ به د وزیر اعظم پاکستان، د صدر پاکستان، ورسره د ارمی چیف او د ایسای چیف پوری موږ کوشش دا کوو چې موږ ځان ورسو او غوته دا شی ور په غوته کوچ دا کوم عملیات موږ په صوبه کې روان دي. د دې تش او تش او تش حکومت سکورټي ادارې او ایجنسیانې ذمہ دي، ځکه چې ماته به د ژوند تحفظ د دوی ذمہ ده، د دوی ذمہ ده. نو موږ د خپلې ذمہ داري په ګوته کوو چې تاسو دا خبرې څه بلزمه قطع نه یاست، او که ځینې خلک دا خبره کوي چې دا د ادارو کار دی، نو د هغو څه بیا موږ دا سوال کوو چې د ادارو کار دی، بیا دا زموږ پولیس لیویز اف سي او دا کوم کوم په منتخب حکومت او په قدم په قدم کوم چلونه لګېدلې دي، بیا د دې جواز نه پاتېږي. نو موږ دا وایو چې د انټلیجنس ورفرام کول دا د ادارو کار دی، او اقدامات کول دا د انتظامی کار دی، نو دا دواړه دي خپله قبله
رشید نصر صاحب. یو تاسو اعلان کړی و چې د جنوري په 12مه نیټه به په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي، هغه احتجاج وځنډول سو، ولې وځنډول سو، او د دې نیټه به کومه وي، په کومه نیټه باندې تاسو ټول سیاسي ګوندونه هلته احتجاج کوي؟
هغه په دې وجه وځنډول سو چې څنګه د قومي اسمبلی اجلاس په دغه شپو کې نه و، په 12 تاریخ او په 14 تاریخ، نو بیا چې موږ معلومات وکړو د قومي اسمبلی اجلاس د شل تاریخ څخه شروع کیږي، نو په دا وجه باندې د 15 دا کوم مکرو عمل چې زموږ په معاشره کې روان دی، دا ټول انسانان په یو ژغ په یو ناره باندې غندي، او د دې خلاف موږ ټول راوتلي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري رشید خان ناصر و چې په دغه صوبه کې د سیاستوال او قبایلي مشر ارباب عبدالظاهر کاسی د تشتولو په اړه زموږ د همکار پښتنې ځوابولې. او زو د باجوړ ایجنسی پر لور، د باجوړ ایجنسی د ماموند سیمه سرکاري ډیګري کالج برخلوزوز د کوونکی دا سات په ټیکنیکل ډیګري کالج انات کلی ته منتقل شوی دی، ځکه چې دا کالج طالب وسلوالو 15 کال وړاندې په بمونو الوزولې وو. خدای دې کالج د کوونکو ته چې څه ستونزې ورپېښې دي په هغه اړه زموږ خبريال دغه راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
د باجوړ ایجنسی په ماموند سیمه کې 15 کالونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا سوځول شوی سرکاري ډیګري کالج به د روان کال پوش بګم میاش کې یو وار بیا ودان شي. د دغه کالج زده کوونکي وای هغه ته د صد د عنایت کلی باجوړ ټیکنیکل کالج د زده کړې لپاره مقرر شوی، خو له هغه ته پکې د ځینی ضروری سہولتونو کمې ده چې لوجه هغه خیز زده کړې نشي کولای. فرهاد علی په سوار لسم جمعات کې سبق وای او هغه مشال رډیو ته وویل
هغه کیرا لزیرا کړو چې خو هغه کوئی پرځای کار دې نه شپې بس دغه په وخت کارا بګه تو سم سبق نشي ویلې، یو کلاس یو انتظار کو یو نه بل تاسو کله بل کلاس راځي او هغه کلاس چې ختم شي بیا ولم.
نجیب الله د دولسم جمعات زده کوونکې دی او هغه وای چې سوزول شوی سرکاري کالج نږدې ده چې یو ور بیا ودان شي، خو د سو کلونو راهسه د هغه زده کړې ډېری خرابې شوی. محمد شعیب د عنایت کلی اوسیدونکی دی او په لاهور پنجاب کې زده کړې کوي. هغه وویل چې هغوی په باجوړ کې سبق ویلی و، ولې د هغوی کالج وران شو، نو بیا هغوی د تعلیم لپاره پېښور ته او اوس لاهور کې سبق وایي. د یاد شوی سرکاري ډیګري کالج د پرنسپل ګل حیدر نمو د ماشومانو د ستونزو پاړه هو پوښتل.
دا مشکلات خو شته، بلکې دا ما کړی دا او دا مخکل ول ډیمانډ کې مخکې ډایرکټر ته لیږلې ده چې کمپیوټر د باټرۍ زموږ سره نشته، نو هغه سره کمپیوټر هم زموږه کوم دغه هغه اوړي شوي دي، دغه لوټنګ شوی دی که نه. تاسو یقین وکړئ چې موږ ته د خپل فرنیچر د راوړو هم څه ضرورت دونه نه دی، هغه موږ ته اوورآل خپل فرنیچر هر څه راکړي دي که نه.
د ګل حیدر په وینا چې یو نیم زر زده کوونکو لپاره به جوړېدونکی کالج د جون په میاشت کې تیار شي او ورکه به هر قسمه ضروري سہولتونه هم ورکړي شي، نو بیا ممکنه ده چې د زده کوونکو دغه ستونزې هوارې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونی سی خبرونه
زمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شید
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. وخت د غرمې 12:30 بجې سو. منجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په پاکستان کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د غداري د کیس اوریدنه نن ترسره شو او وروسته غونډه تر سبا وځنډول شو. پرویز مشرف عدالت ته خواست کړی دی چې دغه مقدمه د پوځي عدالت کې وڅېړل شي. د کراچۍ پولیس وایي د ایوب شاه بخاري په نوم د یو صوفي له مزار شپږ سر پرې کړي جسدونه ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ یو پیغام پاڼه هم د پولیسو لاسو ته ورغلی چې دا کوي دا کار طالبانو کړی. د افغانستان په میدان وردګو ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې درې کسان وژل شوي او اتلس نور ژوبل شوي دي. د مسافرو یو بس د کابل نه کندهار ته په لاره و چې په لاره کې د حادثې ښکار شو. د افغانستان د بګرام زندان د بندیانو د کیسونو د سیرلو کمیټه وایي له دې زندانه به هغه اته اتیا بندیان زر خوشي شي چې د بهرنیو او افغان سرتیرو په وژلو تورن دي، خو پر ضد کره شواهد نشته. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې پر ولسمشر اوباما نیوکې کړي چې د افغانستان جګړه یې ناسمه اداره کړې، د خپلو ځواکونو په فعالیت باور نه و او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی زغم نه زغملو. د عراقي ځواکونو اوسنی قبایلو د هڅو باوجود یاغیان د انبار صوبې په فلوجه او رمادي ښارونو کې واکمن دي. په حکومتي عملیاتو کې د 15 یاغیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکا وایي د شمالي کوریا د ګواښونو د مخنیوي لپاره جنوبي کوریا ته 900 نور سرتیري او پوځي وسایل استوي. دا اعلان د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې کړی. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیواله اداره وایي له شام څخه د کیمیاوي موادو لویستلو لړۍ پیل شوي او د لقازیا سیمینا په دوه ډنمارکي بیړیو کې کیمیاوي مواد له ملک بهر ویستل شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. دا چې په پاکستان کې کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
آج ورځپاړه خپل ادارې کې بلدیتي نظام په اړه لیکي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د سوبې د بجټ یو لویه برخه به بلدیتي ادارو ته ورکړی کیږي. ادارې وایي زموږ په ملک کې دا نظام د مختلفو تجربو نه تیر شوی دی. فیلډ مارشل ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف په مختلفو طریقو دا نظام راوستی وو. ادارې وایي دا نظام داسې وخت کې جوړیږي چې پېښور ښار د یو شمېر مسلو ښکار دی. په یو خوا آبادی زیاتېږي او اوبو مسلې دي، نو بل خوا ټرافیک هم یوه غټه مسله ده. ادارې وایي ضرورت ده خبرې دي چې نوی نظام کې دي حکومتي اقداماتو لپاره یو داسې طریقه جوړ کړی شي چې هغه د دې ټول کار جاج اخلي. او بل دا نظام کامیابول لپاره ضروری ده چې په ادارو کې بهمي مدد او رابطې مضبوطې کړی شي، ځکه چې د دې د کموالي له وجې یو شمېر منصوبې د ځنډ ښکار دي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترانسپورټ او د امداد د بحالۍ مشیر ترانسپورټ محکمې ته هدایت کړی دی چې ترانسپورټ په محکمه کې د اصلاحات راوستي شي او په خبر کې ګاڼ لپاره دي نوې لارې جوړی کړی شي. ادارې وایي د امروزه په بنیاد ولس گاڑی استعمالوي او دا یو داسې شعبه ده چې په دې فوري کار شروع کېدی شي او حکومت له په دې ډېر وسایل هم نوي استعمالول. که په دې شعبه کار وکړی شو نو په حکومتي کارکردګي مثبت اثر پرېوتی شي. ادارې مخکلي کې کپرنګ روډ کار مکملېدو نه پس دغه لار نه فایده اوچته شي، نو په دغه لار باڼه روډ او حیات آباد ته هایس سرویس شروع کېدی شي. د سره چې نه صرف ځایي اوسیدونکو ته به فایده ورسي، بلکې په دې لاره به ترانسپورټرانو ته منافع هم زیاته شي. ادارې وایي ولس دا وخت ټیکسیانې، بسونه او سوزکیانې خپل کارونو له استعمالوي، پس چې وخت او پیسې دواړه لګي. که ولس صفا او تیز ترانسپورټ ورکړی شي نو ولس به هرکلی کوي، کوم بچ د حکومت په حق کې هم وي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې پېښور ولس به زر نظر د رنګ روډ په لارې یو نوی بدلون وویني. د سره به چې هزارخوانې، حیات آباد، کارخانو، بادر کلی، لنډي ارباب او د کوهاټ روډ ولس ته نه صرف سهولیات پیدا شي، بلکې پېښور ښار پرش کې به هم کمواله راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس یو پاکستانی تھنک ټینک دی چې د 2014 کال رپورټ یې جاری کړی دی. پیپس وایي تیر کال وسوالو 2500 کسان وژلي وو چې دا د 2012 کال په مقابله کې 100 مرګونو کې 40% زیاتوالی دی. د ادارې په خبره د پاکستانی حکومت لخوا د وسوالو طالبانو د خوشحالولو پالیسي وسوالو ته د بیرته راتلو موقع په لاس ورکړې ده. د پیپس په وینا له 2010 کال ځخه پیل شوو مرګجوبل کې لږ څه کمی راغلی وو، خو کله چې د 2014 کال د انتخابات پر مهال وسوالو بریدونه وکړل نو مرګجوبله بیرته زیاته سوه. اداره وایي په 2014 کال کې 4,015 کسان وژل شوي وو چې همدغه شمیره په 2010 کال کې 2,050 وه. دا شان اداره زیاتوي د سنیانو او شیګانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې هم 22% زیاتوالی راغلی او په مجموعي توګه 6,080 کسان وژل شوي دي، خو بل لور ته په قبایلي سیمو کې په تشدد کې 33% کمبود راغلی دی. پیپس په خپل کلنی رپورت کې وایي د پاکستان حکومت لا تر اوسه د وسلوالو طالبانو د خبرو اترو میز ته پراوستلو کې پاتې راغلی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل ډېر مشکل کار دی. ورځپاڼه وایي تر اوږدې مودې پورې په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو وخت پوره کېدونکی دی، نو په داسې حال کې 2014 کال د افغانستان د راتلونکي په اړه له ځان سره یو شمیر ژمنې راوړې دي. واشنگټن پوسټ وایي په مستقبل کې د اخیستونکو ګامونو نښې نشانې د افغانانو د خپل حکومت او طالبانو په اړه له خپلو دانشمندانه رویو سره تعلق لري. ورځپاڼه د یوې نوې څېړنې ذکر کوي چې وایي د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل آیا څومره یو مشکل کار کېدلای شي. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانان د نیټو ځواکونو له لاسه ځورېدلي، اوس د دې ځواکونو ملاتړ لږ او د طالبانو زیات کوي، خو هغه افغانان چې طالبانو ځورولي د طالبانو پر ضد زیات تر دې عمل نه ښکاره کوي. واشنگټن پوسټ وایي د ریپورت موندنو د نن ورځې د افغانستان باندې د پوهېدلو لپاره ځینې اړخونه او ممکنه اثرات په ډاګه کړي دي. د یوناما شمیرې وایي له 2008 کال راهیسي چې څومره ولسي مرګ ژوبله سوې د دې 80% ذمهواره طالبان دي، خو د یوناما په خبره داسې نه ښکاري چې ګواکې د طالبانو دغه کړنې هم هغه سي معنا او سیاسي اثر ولري لکه چې د نیټو لخوا سو مرګ ژوبلو درلودلې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د عراق وزیر اعظم په فلوجا شهر کې ولس او قبایلي مشرانو ته ویلي چې د پوځي عملیاتو تر پیل وړاندې د لسیمې څخه د القاعده سره تړلي وسلوال وباسي. په دغه اړه رویټرز خبري اژانس یو راپور لیکلی چې زموږ همکار شاهین بنیرې تاسو ته وړاندې کوي.
د عراق وزیر اعظم نور المالکی په فلوجا خار کې په ولس او قبایلي مشرانو غږ کړی دی چې د فوزی عملیاتو د پیل نه وړاندې د سیمینا د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال وباسي. په سرکاري ټلویزیون په یو بیان کې نوموړي زیاته کړې چې قبایلي مشران دي د حکومت سره د خار د القاعده د جنگالونو د آزادولو لپاره مرسته وکړي. وزیر اعظم ویلي دا خواسته د دې لپاره کړې چې ولسی وګړي د تشدد او تاوانونو څخه خوندي وساتل شي. یو عراقي چارواکي رويټرز خبرې ایجنسی ته ویلي امنیتي ځواکونو د یو بل خار رمدي واک تر لاسه کړی دی او وسلواله د هیواد مشرقي برخو ته تمبولي دي چرته چې هغوی په جماعتونو او کورونو کې میشته شوي دي. ځایي قبایلي مشران وایي چې په فلوجه کې د مولانو او سیمې د مشرانو سره خبرې اترې روانې دي چې وسلوال د عراق د اسلامي ریاست نه وتلو ته آماده کړي شي. ځواکونه دا وخت د فلوجه نه ګیر چاپیره ځای په ځای کړي شوي دي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی پوسټ ویلي چې د خلکو د استوګنې په ځایونو کې د عملیات نه کوي. دا ګل پورس د سپینې ماڼۍ لخوا ویل شو چې د عراقي ځواکونو د قوي کولو لپاره د پوځي سامانونو د ورسولو عمل ګړندې کړی دی، ولی عراق ته به امریکایي ځواکونه نه لیږي. یو ایرانی چارواکی هم د عراق حکومت ته دغه رقم مرستو وړاندیز کړی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي هغه اتاتیا بندیان به ډیر ژر خوشی سي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرني سرتیرو په وژنه تورن کړی دي. د دې کمیټې مشر عبدالشکور د درس ویلي د امریکایي چارواکو لخوا په ورسپارل سوو اسنادو کې داسې څه نه و چې دغه بندیان مجرم ثابت کړي. په دې اړه نور حال سالم محمد سالی راکوي.
افغان چارواکي وایي د بګرام زندان هغه اته اتیا بندیان به ډیر ژر خوشی کړي چې په وینا یې له ثابت جرم پرته په دغه زندان کې ساتل کیږي. خود دغه بندیانو د خوشی کېدو نیټه یې اعلان نه کړه. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې مشر عبدالشکور د ادرس آزادۍ رادیو ته ویل دغه بندیان له خوشی سوي نه دي، که امریکایی چارواکي یا هم افغان کشفي ارګانونه د دوی په اړه اسناد او مدارک لري، دغه کمیټې ته د وروس پاري چې پر خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي.
کدا چې اسناد دې پیدا کړی اوس ته دې وسپاري، موږ ګورو د فرا کدا چې و چې رښتیا مدارک او الزام دلایل و، موږ کولای شو چې په تصمیم کې په دې نظر راو.
ښاغلی د ادرس وی افغان کشفي ادارو یا هم ملي امنیت له دوی سره داسې اسناد نه دي شریک کړي چې دغه کسان مجرم ثابت کړي. د ملي امنیت ریاست یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون ځینو رسنوی ته وویل دوی د 1550 بندیانو په اړه اسناد د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې ته لیږلي او د 23 نورو په اړه به خپل مدارک او اسناد ژر ورولېږي چې له مخې دغه کسان خطرناک ثابتېدلی سي. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو انتقاد کړی و چې د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې د امریکایي او افغان چارواکو له موافقې څخه سرغړونه کړې چې غواړي اته اتیا بندیان خوشي کړي، خو کمیټه وی د همدغه تفاهم پر اساس د اسنادو تر څیړنې او ارزونې وروسته له بګرام زندان څخه 1522 تنه بندیان خوشي کړي دي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څیړلو کمیټې مشر عبدالشکور د ادرس وی د ځینو دغه خوشستویو بندیانو په اسنادو کې لیکل شوی و چې امن ته خطر، خدای وی چې د اسنادو تر څیړنو او کتنو وروسته معلومه شوه چې دوی بې ګناه و. تیر اونۍ د امریکا درې سناتورانو کابل ته په سفر کې له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د دغه اته اتیا بندیانو د نه خوشې کېدو غوښتنه وکړه. جمهوریت غوښتونکو جان مکین، لنسی ګراهم او جان براسو د افغان حکومت پر پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د رویټرز اژانس په حواله له بګرام زندان څخه د خطرناکو بندیانو خوشې کېدل به د هغو افغان امنیتي چارواکو اندېښنه زیاته کړي چې وایي شاید دغه زندانیان له خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شي. له بګرام زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ د اختلاف په داس وخت کې پیدا شوی چې د دوړو لوریو ترمنځ اړیکې لا د مخه په خپلو کې د امنیتی او دفاعي تړون د نه لاسلیکېدو له کبله ترنګلې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان د کورنۍ د لاښوونې ټولنه وایي په 2013 کال کې د تیرو درو کلونو په پرتله د مجرمو ماشومان شمیر 50% زیات شوی دی. د دې ټولنې مسؤلین وایي چې دا فیصدي د هغې سروې له مخې معلومه شوې چې په 2013 کال کې یې په ځینو ولایتونو کې کړې. په دې سروې کې د ماشومانو جرمونه غلا او د بېلابېلو دلیلو له مخې له کوره تېښته ښودل شوي. په دې هکله نور حال جمیله ظریف راکوي.
د افغانستان د کورنۍ د لارښوونې ټولنې د مجرمو ماشومانو د شمیر د معلومولو لپاره دغه سروې د کابل، پروان او هرات په ولایتونو کې کړې ده. د دې ټولنې مشر ډاکټر نعمت الله اکبری د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د سروې له مخې په 2013 میلادي کال کې د تیرو دریو کلونو په پرتله په افغانستان کې د مجرمو ماشومانو په شمیر کې 50% ډېروالی راغلی. هغه وایي چې د مجرمو ماشومانو ډېرېدل بېلابېل عوامل لري چې مهم یې بېوزلي او کورنۍ تاوتریخوالی دي.
په کورنۍ کې خشونت او تاوتریخوالی د زیاتېدو له وجې او داسې پخپله دغه ځوان د اثر کې نشي کولای خپل مغستونزې له مور پلار سره صحیح ووایي، دوی ته نه پاملرنه او بل کلتوری تفاوتونه. مثلا یو ځوان 45 کاله لري مهاجر په خارج کې، دلته طبعا هغه غوړي چې دا قسم لباس واغوندي یا نور خواسته لري، دلته مور پلار د دې لپاره تیار نه دی، آماده نه دی.
دای وای چې دوی په سروې کې معلومه شوې چې غلا او په بیلابیلو دلایلو له کوره تښته د ماشومانو مهم جرمونه دي، خو اکبری په افغانستان کې د مجرمو ماشومانو دقیقه شمیره څرګنده نه کړه. د کورنۍ لارښوونې ټولنه په زندانونو او دارالتعدیبونو کې د مجرمو ماشومانو په برخه کې کار کوي. د دې ټولنې مشر وایي چې د مهال ټول افغان مجرم ماشومان د افغانستان په دارالتعدیبونو کې ساتل کیږي او هلته هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکول کیږي. تر دې وړاندې ځینو ادارو په ماشومانو د جنسي تیریو د ډېرېدو او په هغوی باندې د شاقه کارونو د ترسره کېدلو له امله هم اندېښنه څرګنده کړې وه. ځینې کتونکي بیا وایي چې د دې لپاره چې ماشومان جرم ته مخه نه کړي باید په کورنۍ کې له هغوی سره تاوتریخوالی او جدي چلند ونه شي. د مدني ټولنې یو غړي عزیز رفیعي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هم باید د ماشومانو د جرمونو د کمېدو لپاره هغوی ته ځینې تفریحي پروګرامونه په پام کې ونیسي.
حل لاره یو د اجتماعي بنسټونو زیاتول او په تعلیمي تربیتي وسایطو کې د اجباري کېدو مسله، مخصوصا په کوچنیانو او کمکیانو ځینې مصروفیتي اجتماعي مصروفیتونه دوی ته پیدا کول، ځوانانو ته او هلکانو ته جنکیو د کمکیانو ته په دې کې ډېر بد اغېز همدغه ده چې متاسفانه ځینې تفصیلات چې خلک په هغه ته وړتیا ول لري هغه ته ډېر ضرورت لري هغه پیدا کېږي نه.
خو تر دې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې له جرمونو څخه د ماشومانو د لرې ساتلو لپاره یې هڅې او ځانګړي پروګرامونه ډېر کړي دي. یو شمېر څېړونکي افغانستان کې بېلابېلو ستونزو ته په کتو وایي که ماشومانو ته په لازم ډول پامونه شي نو ښایي په راتلونکي کې د مجرم ماشومانو فیصدي نوره هم زیاته شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري یا وسو د خوست پر لور. د خوست ولایت د بیلابیل قومونو مشران او سپینجری وای چې د 2014 کال د ټول ټاکنو د شفافیت په کار کې به په خپل قومونو مرسته وکړي او د ولسی حرکت لاري به د ټاکنو په لار کې شته خندونه لمنځوړي. دوی د افغان امنیتي ځواکونو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور کوي.
د خوست قومي مشرانو ویل کچېری افغانان خپل منځي یووالی او باور وساتي، اداري فساد له منځه یوسي، له خپل وسوالو ځواکونو ملاتړ وکړي، نو د 2014 کال لپاره د خلکو سره د امنیتي اړخه موجودې اندېښنې له منځه ځي. هغوی ویل دا ځل قومونه ولسونه هوډ کړی چې د رڼو او شفافو ټول ټاکنو پر وړاندې د پرتو خنډونو پر منځه وړلو کې به مرسته کوي. یاد مشران او سپینګیري چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د قومونو پیوستون شورا په انګړ کې راغونډ شوي ول، د نوموړي شورا رئیس الحاج غزنواز تنی په خپلو خبرو کې ویل چې که څوک نارا زمین نو له ملکی حکومت نه بخفوی خود خپل امنیتی ځواکونو نه خوابدی نه لري.
نه افغانان قومونه ولسونه د خپل نظامی ورګونو نه ملاتړ کوي او کچيري کې کوم خلچ خفادي ا د ملکی ادارې نه خفادي ا د حکومت نه خفادي نه د امنیتی ځواکونو نه. امنیتی ځواکونه زموږ بچان دي، زموږ ورونه دي، د خاور ستون کې دي. د دینه قومونه ولسونه مطلق ډول باید ملاتړ وکړي. بل دلته انتخابات روان دي. نن دا قومونه تصمیم ونیو چې په انتخاباته کې پراخ ګډون کوي. د انتخاباته لپاره کوم پرده خندونه دي اوبه د مانزه د ولسونو په زور باندې قومونو په زور باندې د مانزه وړي.
د منګلو د قومونو په استازیتوب یو تن قومي مشر ویل زموږ په هیواد کې اداري فساد او په خپلو کې د تفاهم او همغږي نشتون اساسي ستونزه ده، نه 2014 کال.
خدای خواکه وه د افغانونو ترمنځ وحدت او ملي یووالی تامین وي یا تامین شي یا په هغې کې ستونزې نه وي. انشاءالله موږ به د خپلې خورې نه ډېره ښه دفاع وکړی شو. موږ 2014 کال نه وایي، موږ اصلا اداري فساد وایي. د خپل
ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره ټاکنې د را روان مریز کال د وري په 14 نېټه ترسره شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا و ټیټې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګړ دې کډرون نه پر دې اورې رحانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. څرنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اند پیس په خپل ریپورت کې لیکي نجیبه ایوبی په افغانستان کې یو له هغو ښځو څخه ده چې د یو شمیر مشکلاتو باوجود یې خپل کار نه دی پریښی. هغه په یو خبري اداره کې کار کوي او په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقوقو او ټولنیز مسلو په اړه لیکل کوي. په دې اړه د فرخنده وزیر راپور ته بغښو.
سیلانیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ آئی ڈبلیو پی آر په خپل یو رپورټ کې لیکي په افغانستان کې داسې یو شمېر ښځې خبریالان شته چې په سختو مشکلاتو کې خپل کار ترسره کوي. نجیبه ایوبی یو په هغه ښځو کې ده چې د یو شمېر دړکو مسلو باوجود یې خپل کار نه دی ودرولې. 45 کلنه نجیبه ایوبی د 13 کلونو نه زیات د کلید ګروپ د مینیجنګ ډایریکټر په حیث کار کوي چې پکې ریډیو او ویبپاڼې شامل دي. هغه وایي د 2000 روستو کله چې په افغانستان کې طالبان له واکا لری کړی شول تر اوسه پورې که څه هم ډیر کار شوی خو د ښځو د بنیادي حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې اوس هم دوی یوه تنګ نظره ټولنه لري. نجیبه وایي افغان میرمنې په زړونو کې داسې ډېرې کیسې لري چې تر اوسه یې لا چا ته نه دي بیان کړي. هغه وایي دا یوازې ښځې خبریالانې کېدلی شي چې د دغه ښځو حال وپوښتي او د دوی مشکلات بیان کړي، خو له بده مرغه ډېرې کمې ښځې په افغان میډیا کې کار کوي. آی ڈبلیو پی آر په خپل رپورټ کې دا هم وایي په افغانستان کې ښځې په هر شعبه کې کمی دي او دوی ته پوره نمائندګي نه ده ورکړل شوې، خو په میډیا کې بیا د ښځو لپاره د یو ګران کار دی. کله چې نجیبه ایوبی ته په تیر کال کې په نیویارک کې په صحافت کې د بهادرۍ جایزه ورکړل شوه، نو هغه په دغه وخت ډیره خوشاله وه او وی ویل دا د دې لپاره ډیر اهمیت لري او لزړه نه یې قدر کوي. نجیبه په هغه وخت ویل د یو څو وخت لپاره دا نه پوهېده چې څه ووایي، ځکه چې په دغه وخت د دې په زړه او ذهن کې هغه ټول مشکلات تیر شول چې دې د خپل کار په دوران کې ولیدل، او ځکه یې د ډېرې خوشحالۍ نه په سترو کې اوښکې هم راغلې. هغه وایي دغه نه یوازې د دې بلکې د هیواد لپاره یې د فخر مقام وو. آی ډبلیو پی آر لیکي هغې ته په فیسبوک یو شمېر خلکو د مبارکۍ پیغامونه ولیږل او یوازې دوو کسان وویل چې دا د دغه جایزې جوګه نه وه. هغې ته د خپل کار په دوران د جنګ سالارو د افغان پارلمان د غړو د یو شمېر نورو خلکو لخوا هم دړکې ورکړل شوي دي چې دا د ځینې رپورټونه نه خپروي، خو نجیبه وایي د ټولو خطرو باوجود یې خپل کار نه دی ودرولی.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یوه نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د خبرېدونکو ځانګړو ونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدی. په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی کې د فاټا سیکرټریټ لخوا د شپې د رڼاګانو او د سیمې د شایست لپاره شمسي یا پلمر چلیدونکي رڼاګانې ځای پر ځای کیږي. تر دې دمه تر 200 زیات بلبونه یا رڼاګانې د خار بازار، پاټک او اینات کلی په بازارونو کې لګېدلې دي. نور هله سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د باجوړ ایجنسی خار هډکوارټر نه تر د عنایت کلی بازار پورې او د سرک د غاړو کوسو او وړو بازارونو کې د رڼا شمسی بلپونه لګولې شوې چې مقصد یې په سیمه کې د بجلی نه بغیر د شپې په وخت رڼاګانو او د سیمې ښایست دی. په خار بازار، صدیق آباد، پاټک او عنایت کلی بازار کې د رڼاګانې لګولې شوې چې اولس پرې خوشحالي څرګنده کړي او دای د امنیت د بهرۍ په لور ګام بللې. د خار باجوړ ایجنسی د بازار د روزګاریانو د تنظیم د صدر شاوري خان په وینا چې څو ورځې وړاندې د ټولو بازارونو صفائی شوی وا او ټول دکانونه په سپینه چونه خایسته کړی شوی، ولی اوس د رڼاګانو منصوبه به د اولس په ګټه هم وي او د سیمې خایست هم.
دوسیه ډیرا وته وي، دوسیه ډیرې نه شروع دي او دا داسې د خار په بازار کې کم چې د سرکار په دغه مارکیټونه دی، په هغه کې تقریبا لیټونه روان دي او کم مین روډ چې دی یا د خار بازار نه د اناد کې دي شنډي مور پورې بای پاس روډ دی، په هغه باندې مو شو دننه کالونی کې دي، د خار نه والا د اناد کې پورې چې څومره
عنایت کلی بازار یو روزگار کونکي فاتح امان مامون مشال ریډیو ته وای چې په خراب حالاتو کې لټولو زیاته د هغوی سیمه خرابه شوې وه، ولې د حکومت غیر دولتي تنظیمونو او د ځای ولس په مرسته ترقیاتي کارونه شروع شوي او امن بحال شوی دی.
صفائی مهم شروع کو 24 گھنٹوں کے ټول باجوړ گلزار کو داغه پسو زمونږ انتظامیہ نو پاغي کم دا لائټونه شروع کړو.
دا رڼاګانې د مامونډو د غرونو د کیمور د سره او د سلارزو د هغه غرونو چې خار بازار ته په نظر راځي د شپې څنګه ښکاری. قادر خان د سیمه اوسیدونکو دی او دغه منظر داسې بیانوي:
شمسی نظام دی، دغه خو زیات د خوشحالۍ خبره ده چې دلته خو د بجلی کمی دی، نو دغه کم لایټونه چې لګېدلي دي هغه به تاته په دې ټول بازار داسې ښکاري چې یاره دا کم ولاو د هغه کم منظر کشي او کمه نظاره چې پېښ کوي، نو هغه کتلو سره تعلق ساتي، زړه راښکونکی منظر پېښ کوي. دغه یو ګټور کار شوی دی په باجوړ ایجنسی.
دا رڼاګانې د فاټا سیکرټریټ لخوا فاټا اربن سینټرز پروجیکټ لګولې دي. هم د دې پروجیکټ کمیونیکیشن افیسر انجینیر قیزار خان مروت سره مو خبرې وکړې.
پروجیکټ مو پهلې هغه دي انټرنیشن دی پهلې غواړم نه او دې په شان موږ پرنوم روان دي، او دا چې کوم دي دا تقریبا 450 دا سولر سټریټ لایټ کوم لګولې کېږي نه دې کې یو څو دوسر په غنیم سره لګېدل دا نو به ان شاء الله تر 20 تاریخ پورې ولګي کمپلیټ بشي دې 20 پورې.
د قیزار خان مروت په وینا چې په باجوړ ایجنسی او ګرد قبایلی سیمه کې د ترقې نورې منصوبې هم شته دي چې په کې دا شان شمسی رڼاګانې او سړکونه شامل دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په هند کې یو نوی جوړ شوی فلم دوم 3 د دې هیواد د فلم په سند کې ریکارډ جوړ کړ. دغه فلم په نږدې شل ورځو کې څه باندې 3.5 میلیون امریکایي ډالر وګټل. تر دې مخکې یو هندي فلم هم دومره زیاتې پیسې نه وې ګټلې. د هندوستان ټایمز رسپانې دا یو بې ساري پرمختګ بلل دي. په دې اړه سالم احمد صالح یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په هند کې یو نوی جوړ شوی فلم د دې هیواد د فلمی صنعت په تاریخ کې ریکارډ ټینګ کړ. د هندوستان ټایمز له راپور سره سم دوم 3 تر نن ورځې په ټوله نړۍ کې څه باندې 501 کروڑ هندۍ روپۍ چې څه باندې 3.5 میلیونه ډالره کېږي ګټلې دي. افغان لیکوال محبوب خان چې د خانان په بالیوډ کې په نامه کتاب لیکلی او زیات وخت په هند کې پاتې شوی وایي د دوم 3 د کامیابۍ یو راز دا دی چې پیژندل شوی فلمي ستوري عامر خان پکې مرکزي رول لوبولی دی.
یو خبر دا چې د دوم نړۍ مینوال لري دوه کاله بعد دا فلم راځي. یو پکې دا ده. دویمه خبر د عامر خان هم ده چې عامر خان دوه کاله وروسته په یو فلم کې را سرګندېږي، هغه هم د لومړي ځل لپاره له کترینا کیف سره. لکه څنګه چې اول ځل لپاره دا د کترینا کیف سره راځي، نو دی هم دا د مینوال چې دي دا هم په سحرو پسې ځي، هم په نوم پسې ځي. دا ډول فلمونه چې جوړېږي، دا ډول فلمونه د دوی په څو ژبو باندې دوبله کوي هم، چې دا بیا په ټول هند کې قتل کیږي. لکه په جنوبی هندوستان کې ډیر زیات نفوس ده، چې هغوی که فلم وګوري کوم فلم، نو هغه بیا په هند کې ډیر زیات کاروبار کوي.
د دې فلمي لړۍ په مخکنیو هاغو یعنی دوم 1 او دوم 2 کې عامر خان رول نه درلود. د دوم 3 د فلم داستان هم جالب دی. د فلم د مرکزی کریکټر یعنی عامر خان پلار د یو سرکس خاوند دی. د امریکا په شیکاګو کې د یو فاسد بانک د خاوند د ځان غوښتنې له کبله یې سرکس له سقوط سره مخامخېږي. د عامر پلار له غوسې ځان وژني. دا مسله د دې سبب کیږي چې عامر له دې بانک څخه د غچ اخیستنې تکل وکړي. په امریکا کې دغه بانک څو واری په داسې ماهرانه ډول لوټل کیږي چې پولیس او استخبارات ورته ګوته په غاښ پاتې وي. وروسته یې ځل د بانک پر دیوال په هندي تورو څو جملې لیکلي وي. د امریکا پولیس د هند له ممبئی ښار څخه ځانګړي پولیس راغوړي چې یو یې ابیشیک بچان دی. دوی هڅه کوي د دې قضیې په حل کې له امریکایي پولیسو سره مرسته وکړي. په فلم کې چې آدیتیا چوپړه یې پروډیوسر دی، هیجاني صحنې هم شته او ځینې له مبالغې ډکې پېښې هم پکې ځای شوي دي. افغان لیکوال محبوب خان وایي د هند په بازاري فلمونو کې تل په ځینو پیښو او صحنو کې مبالغې کیږي.
په دې فلم کې د یو انګلیسي فلم نه پکې څه اغیز هم اخیستل شوی ده، او دا فلم چې ده په امریکا کې ثبت شوی ده. دویمه خبر دا ده چې مبالغه د هندي بازاري فلمونو یو برخه ده، خو په هندي فلمونو کې دوی تر ټولو زیات ارزښت ډایلاګ یا مکالمې ته ورکوي، خو مبالغه د بازاري فلمونو یو مهمه برخه ګرځېدلې ده. البته یو خبره ده چې په هند کې د دې ترڅنګ د مبالغه امیزو فلمونو ترڅنګ یو ډول ریښتونی یا په واقعي کیسو ولاړ او یا هنري فلمونه هم جوړیږي چې په ډیره کم لګښت وي، هغه هم ښه مارکیټ لري او ښه مینوال لري.
دوم 3 فلم چې 102 دقیقې دی، وجی کرشنا اچاریا ډایریکټ کړی او پلیکولی کې لیدیتیا چوپرا سره برخه اخیستې ده. شیزنه لوبغاړی کټرینا کیف ده. دغه فلم تر اوسه په بیساره ډول څه باندې 3.8 میلیون ډالر ګټلی. 50 میلیون ډالر په هند کې دننه او 25 میلیون ډالر له هند څخه د باندې.
I'm a little bit of a dreamer. مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.